دا مشال راډیو دا او دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومي کې زپا امیر ساحل او نجیب امیر درته خراغلاست وي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه ویاند نجیب امیر.
په پېښور کې په یو بس کې بمی چاودنه شوې. افغان ولسمشر او اجرایي رئیس د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه. مقدونیا سلګونه کډوال بیرته یونان ته استولې. دا هم پوره خبرونه. نن سهار د پېښور صدر سیمه کې په یو بمی چاودنه کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوختي. راپورونه وایي چاودیدونکي مواد د سیول سیکرټریټ د مامورینو په بس کې ځای پر ځای شوي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی پاکستاني ټلویزیونونو ته وویل چې په بس کې حکومتي مامورین سپاره وو. ژوبل شوي ځینې کسان نږدې لیډي ریډینګ روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. تر دې دمه کومې وسلواله ډلې د برید ذمہواری قبوله کړې نه ده. اوریدونکو، په دې اړه په روانه خبرونه کې په پېښور کې د خپلو خبریالانو نه تازه معلومات تاسو ته دراوړو. د پاکستان پوځي عدالتونو د فبروري په 15مه 1400 کسانو ته د ترهګرۍ اړوند په کیسونو کې د مرګ سزا ورکړه. په وزوایو په دوی کې هغه کسان هم شامل وو چې په 2013 کال کې لس بهرني غرختونکي وژلې وو. د تحریک طالبان پاکستان غړی عرفان الله په دې تور په دار وځړول شو چې په نانګا پربت سیمه کې چې د هیواد دویمه لوړه څوکه ده په یو کیمپ برید ترسره کړی چې دغه برید نړۍ حیرانه کړې او د پاکستان د غرختنې سیاحتي سکتور زیانمن کړو. په وزوایو په دار زړول شوي کسان سخت دریځه ترهګرو، چا چې ترهګرۍ سره تړلو ناوړه جرمونو کې لاس درلود، چې ورکی پر سکولونو، هوایي ډګرونو بریدونه او د امنیتي ولسي کسانو وژنه شامل ده. په 2014 کال کې د مرګ پر سزا د بندیز له ختمولو وروسته پاکستان تر اوسه 300 کسان اعدام کړي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وای د پنځمه ورځ نه یو اربیا په دغه صوبه کې د سختو بارانونو لړۍ پیلیدونکې ده چې تر راتلونکي یک شنبه ورځې پورې به دوام وکړي. نوموړي ادارې پر خلکو غږ کړی چې د هنګامي صورتحال لپاره د ویښبۍ دار اوسي. د پاکستان د موسمیاتو اداره هم اټکل کوي چې په راتلونکو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پنجاب کې د سختو ورختونو امکان دی چې د خلکو ژوند اغیزمنولی شي. د حکومتي سرچینو په حواله تیر اونۍ سختو بارانونو په ټول پاکستان کې له 500 زیات کسان مړه کړي او لاتیا او زیاتې ژوبل کړي وو. په کراچۍ کې وسلوالو د پولیسو پر څوکۍ او د یو قاضي په کور د وړو بمونو برید کړی دی. د پولیسو ویان قمرزیب ستی بیګا ناوخته مشال لړیو ته ویل لومړی برید پر مومن آباد تھانې او دویم هغه په ډیفنس سیمه کې د قاضي پر کور شوی. ستی ویل په لومړی حمله کې د تھانې دیوال ته زیان رسیدلی خو په دویم هغه کې بم نه دی چاودیدلی. د حملو ذمهواري چا نه ده منلی. هلته بیګا د کراچۍ رینجرز واک دعوه وکړه چې د دوو چاپو پر مهال 14 مشکوک کسان نیولی دي خو نور معلومات نه دي ورکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو ژمنې کړې دي. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی دا پریکړه انفرادي نه بلکې د حکومت، د پارلمان استازو، د هیواد سیاسي مشرانو او د انتخاباتي اصلاحاتو ځانګړي کمیشن د وړاندیزونو پر اساس شوې ده. ولسمشر دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې د ناټو مشر یین سټولټنبرګ تیره ورځ کابل ته په سفر کې له افغانستان سره د ناټو غړو هیوادونو مرستې له اصلاحاتو سره مشروطې کړې. په افغانستان کې د پولیو مخنیوي واکسیني ساسکو درې ورځنی کمپاین نن پر دویم ورځ هم روان دی. تیره ورځ د جنوب ختیځو ولایتونو لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست حکومتي او انتظامی چارواکو د کمپاین له پیلولو سره د کلیو بانډو سفرونه وکړل او خلک یې د 15 کلونو له عمره کمو ماشومانو ته ساسکو ورکولو ته وهڅول. د لوګر والی محمد حلیم فدایي مشال لډیو ته وویل د ګزن ناروغۍ دا کمپاین له نړیوالو سره د دې ژمنې برخه ده چې تر 2018 کاله به له افغانستانه دا ناروغي ختمول کیږي.
هغه تعهد چې دی نړیوال ټولنې سره کړی دی چې تر 2013 کال پورې به د ګوزن کیسونه له افغانستان نه محوه کوي، همدې تعهد باندې ولاړ یو. ما شخصا همدارنګه د امنیت قمندان، کاروال په ټولو ولسوالیو کې ولسوالان کلو بانډو ته ورغلي دي تر څو هلته د ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورته ورکول کیږي.
افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې په کې لا هم د ګزند ناروغي موجوده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هیسن وایي هغه هیواد به سخت کال هم له هغو ننګونو سره مخامخ وي لکه تیر کال چې و. نوموړي تیره ورځ د افغانستان او لیبیا په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وویل د سولې له عمل پرته په افغانستان کې د ثبات او پرمختګ هڅې نشي بریالی کېدی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت دفتر بیګا په یو بیان کې وویل هیسن پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د روغې جوړې په بهیر کې دې ګډون وکړي. مقدونیا هغه سلګونه کډوال بیرته یونان ته استولي چې تیره ورځ پر پولې د ودرول شو موانعو نه تیر شوي وو او هڅه یې کوله چې ختیځ اروپا په لورې خپل سفر ته ادامه ورکړي. د مقدونیا د کورنیو چارو د وزارت ویان اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل پناه غوښتونکي بیرته یونان ته استول شوي دي. راپورونه وایي د یونان په ایډومینی سیمه کې تر اونیو پورې په خړو کېږدیو کې له ایسار پاتې کېدو وروسته د مایوسۍ په حالت کې څه ناڅه 1500 کسان د مارچ په 14مه د پولې له یوې څنډې چې ما پرنه کېده د مقدونیا لوري ته وختي وو. په ایډومینی پنډغالي کې شاوخوا 14000 کسان په داسې حال کې په کېږدیو کې ژوند کوي چې سختو بارانونو دغلته خټې جوړې کړې دي. د امریکا تلویزیوني شبکې اندازه لګوي چې د ریپبلیکنز ګوند ډونالد ټرمپ او د ډیموکراتس ګوند هیلری کلینټن په فلوریدا ایالت کې د خپلو ګوندونو مقدماتي انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی دی. دا د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د ووټونو په لړۍ کې یو له سختو ورځو څخه وه. د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن په اړه داسې وړاندوینې هم شوې چې هغه به په شمالي کارولینا او اوهایو کې خپل رقیب کاندید سناتور برنی سینډرز ته ماتې ورکړي.
سلام پختونخوا،
دا مشال رادیو د مهال په پیښور کې د سهار 9:02 دي. زموږ په منځنۍ سپاښ پک 21 کیلو هرتز اوري. نن سهار په پیښور کې په بس کې چاودنه وشوه، پکې د مرګ ژوبلې رپورټونه دي. په کراچۍ کې پر پولیسو او د یو قاضي پر کور د وړو بمونو برید شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي سږ کال به هم هغه هیواد له لویو ننګونو سره مخامخ وي. یو شمېر نه حکومتي ادارو په قبایلي سیمو کې د حکومت نوې تعلیمي تګلاره رد کړې ده.
موږ نه د تعلیم اختیار منو، نه سیاسي اختیار منو او نه قانوني اختیار منو.
د سواد ځانګړي پولیس وایي له درو میاشتو راهیسې ورته تنخواه نه ده ورکړل شوې.
واړه سکولونو ته دغه بسونه نشته چې کور ته لاړ شو نو سودا د خو لویه خبره ده چې هغه اکثر وایي چې سکول ته 2 لس روپۍ را کنه 2 لس روپۍ را سره نه.
په پنجاب کې احمدیان وایي حکومت د دوی ځمکې خرڅوي. سندری وهم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسئ. اوردونکو د دې محل تازه خبر دا دی چې په پیښور کې په بس کې چاودنه شوې ده او د مرګ ژوبلې رپورټونه دي. د غربي تھانې مخې ته دا په بدی غ بس کې چاودنه شوې ده. د مشال رادیو خبريال ځلاند یوسفزای همغلته موجود دی او ما سره د ټلیفون په کرخه دی. یوسفزای، که تاسو راته ووایاست چې څه پرمختګ وشو په دغه چاودنې په اړه، باندې څومره معلومات تر اوسه پورې تاسو ترلاسه کړی دي؟
ډیر مننه پانی شاهل. بالکل، دا وخت دلته کې چې کوم د 14 ځای دی، کوم بس کې 14 شوې ده، هغه بس هماغه چې په خپل ځای باندې ولاړ دی او د چې څومره مړي مړه یا ژوبل کسانو هغه دغه نه پېندلونکي چې هسپتال ته منتقل کړي شوي. او دلته کې دا علاقه چې کوم ده، د صدر علاقه نږدې غربۍ تانې ته چې څومره نږدې دا لارې راغلي، درې لارې ورته راغلي، دا ټولې لارې چې کوم نو امنیتي ځواکونو بندې کړي دي او هیڅ چا په دې ضرورت نه ورکړي چې مخکې لاړ شي. صرف د رسنیو خلک چې کوم نو مخکې راپرېښودل شوي او د پولیسو ترلاسه شوي اطلاعاتو تر مخه تر دې دمه په دې 14 کې د لسو نه زیات کسان چې هغه مړ دي او نږدې شل کسان چې هغه په دې کې جوړ شوي دي. اوس تر دې دمه له موږ څوک د 14 په ځای باندې څوک داسې حکومتي اله چارواکي هم نه دي چې هغه دلته کې راغلي او دلته کې راسمه سره خبرې کوي او نه دلته کې د پېښې په ځای باندې تر اوسه د پولیس یا د نورو امنیتي چارواکو له طرف نه هم داسې څه میډیا ته بریفنګ نه دی ورکړی شوی چې آیا
تخکاری
زدا وخت کې به بشتا بالکل مخامخ ولاړې ما دا بشتې نه دا دا چې دا شین او سور رنگ بشتې او د دم مخ کې کم نه دا دا لکه چې سړی خار د بلند راځي صدر طرف ته ځي نو دا د سیکریټ بشتې دي چې کم نه روزانه شهر مال د سیکریټ چې کم ملازمین دي هغه په دې بش کې وروړي او دا بس چونکی د سیکریټ مخې ته چې کم لار ده هغه په کین د نن تیری کې نه هغه باندې را بس ته عزت نه ځکه دا بس تیرې دی په صدر غاړه باندې راځي او دلته کې سورلې کوي بالکل صدر تارا نږدې او چې کم د غربې تانې بالکل مخې ته په دې بس کې 14 شوې ده او د دې بس کې چې کم دا پاسچت ته دا داسې په برابر باندې الوتې ده او د بس شاتنې حصہ کې دا 14 شوې ده ځکه د بس چې کم مخکنه حصہ ده هغه هغه روغه ده خو چې څنګه د دې بس کوم حالت ما تخکاری نو د دې نه داسې اندازه لګي چې په کومه حصہ کې 14 شوې ده هغه شاته حصہ کې کومه ده
کسانو کې ناستو گنجائش
بالکل دا چې کوم دلته کې دا کوم بس کې ماته اختیاري عام طور باندې کې چې بسونه چلیږي په دې کې د دوه سالو وختو کسانو د لکه دوه دوه سالو وخت چې کوله په دې کې په ناشته باندې په کې دوه سالو وخت کسان راځي خو زمونږ دلته کې عام طور چې کوم بسونه چلیږي خاص کر د سیکریټ چې کوم بسونه په دې کې ډیر زیات خلک چې کومه سفر کوي ځکه چې دا بس کې نه دا په هر سٹاپ باندې ودریږي نه به خپل زیات امید لري نو کوشش خلک کوي د سیکریټ د ملازمینو نه علاوه نور خلک هم کوشش کوي چې هغه په دې بس کې کینی عام خلک هغه کینی او په دې بس کې د کوم زر ځان ورسی په خبر ده
صحیح
خو دلته کې اکثر په بس کې لکه دا موږ شو چې په دې کې هم دوه سالو وخت کسان نه شو اکثر په بس کې
کله زیاتی کله کم
کسان نه شي په لاړه باندې په کې کسان وي
بالکل ښه او دا هم را تویل شي چې عیني شاهدان چې دلته دغه پیخه په خپل سترګو لیدلې ده هغه سره مو چې آیا خبرې کړې دي او دا هم راته وایس چې شاوخوا سیمه د دغه چاودنې د وجنه وینه چې اغیزمنه شوی څه هدا پوری تاوانون رسیدلی کنه دا سینې دي شوی صرف په بس کې د نن چاودنه شوی
دا
نورز
دا دا چې کوم دا چې دا بس کې په کوم ځای کې چاودنه شوی دا یو چوک ونه کې دې چې کوم ځای کې بری لارې دی او غدري لارې یو بل سره ملایوي دي دلته کې دا چوک جوړ دی دا ډېر کولاو دی فراخ دی دلته کې نږدې دا شي ودانه چې کوم منیسټري ته ودانه ځان باندې شي غربې پولیس سټېشن دې ته بالکل نږدې ده خو چې بس په دې کومه برخه کې 14 شي هغه دې غربې پولیس سټېشن باندې بل اړه تر نو په دې وجه باندې پولیس سټېشن طرف ته صداغه ودانه باندې ځکه ځان نه ښکاری چې کوم نه
صحیح او خلکو سره موایا خبرې کړې دي خلکو درته څه ویل کچالي دي کنه
یعنی شاهدین خو دا شته چې دلته کې په دې ټیم کې هیڅ کوم داسې کوم عام وګړي دي هغه دلته کې نشته دي هغه ټول امنیتي ځواکونه دې نه بهر کړی دي او نور هغه چې کوم عام وګړي دي هغه دلته کې نه راپریږي
صحیح
چې کوم خلک ناشو نو پرامه کې زیات تر چې کوم نه مرګ جوړ لاوړي دي نو هغه خلک هسپتال ته منتقل کړي شي دي او عام نور چې کوم اوجه شي هغه دلته کې نشته دي چې موږ هغه سره خبرې
او ځلان یوسف زه تاسو د هسپتال ذکر وکړو نو زه هسپتال ته ورزم تاسو عمل ته اوسې خپل خیال ساتي زه بیا هم له تاسو سره رابطه کوم شبیر جان را سره له هسپتال ریډینګ هسپتال څخه د ټلیفون په کرخه دی شبیر جان تاسو له روغتي چارواکو سره خبرې وکړي د مرګ جوبلې څه معلومات درته درکړي دي تاسو په خپل څه وینېل ته
بالکل پان ساحل غلام طوفانی سے بہت سارا ہفتے وہ مشال نہرو تو وہ سر دے دما اول تک یول مخانہ وارن یول مری الى اثر و نشیر یول تصاحبی بچپن کی سپور رفیان دی ان زال دی فاس زخیانو کی جو بس نخ کی دے رو حالت سمجھا سخت نہ سے اور دی امداد روان دی اورت کی وفاتان کې زمينه ما چې غیر سرکاري امدادي ادارې دي او سرکاري غیر ادارې د خلکو په غاښ نه کولل.
شبیر جان زه چې تر سهه د پوره د شبیر جان په خبرو باندې پوښوم اوریدونکو غږی سم نه راته، موږ بیا هم ورسره رابطه کوو چې ورسره خبرې وکړو او نور معلومات هم ترلاسه کړو. د روغتیایي چارواکي په لیډی ریډینګ روغتون کې هغوی شبیر جان ته ویلي دي چې تر اوسه پورې په دغه بس کې چې چاودنه شوې ده په دې کې 11 کسان وژل شوي دي او 26 ژوبل دي. ورسره شبیر جان په دې مهال چې په هسپتال کې وو نو هلته بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او ورسره د التویني چې امبولانسونو کې ژوبل کسان روغتون ته یا مړی روغتون ته را رسول کیږي او ورسره ځنې هغه مرستندوی ادارو کارکونکي هم دي چې د مرستو لپاره روغتون ته ورغلي دي. تر اوسه پورې چې موږ له کیسې څومره خبر یو نو په پېښور کې د غربۍ لتاڼۍ سره نږدې، بالکل نږدې لکه څنګه چې ځلاند یوسفزي موږ ته وویل، هلته په بس کې دننه چاودنه شوې ده. ځلاند یوسفزي چې څه لیدلی دي، د بس شاتنۍ په برخه کې چاودنه شوې ده او په دې کې د سیکټریټ ملازمان پولیسو ورته ویلي دي چې هغه پکې ناستول. شبیر جان سره بیا هم زموږ رابطه شوې ده. شبیر، تاسو چې ماته څومره خبرې وکړې او زه چې په پوه شوم، هغه دا وی چې 11 کسان تاسو روغتیایي چارواکي وایي چې وژل شوي دي او 26 ژوبل دي، او تاسو ویل چې مرستندوی ادارو کارکونکي هم ژوبل او مړی روغتون ته رسي او په روغتون کې بیړنۍ حالت هم اعلان شوی دی. نور معلومات را تر کړی، څومره امبولانسونه راغلي دي په هسپتال کې، دننه څه صورت حال دی؟
موجود دی، ڈاکٹران ہم دا اسپتال ڈاکٹران سو نظر ہمارے اسپتال کی موجود تھی، جوبل چران کی پچودر کے داغی امداد روانہ دل کے اسپتال کی مرجنسی جی
ہاں او یو زل بیا را ته وایست تاسو چې روغتیایی کارکون کې دی په اسپیټال کې چارواکي هغه څو ویل چې څومره کسان وژل شوی دي او څومره مړی ورته راوستل شوی او په مړو کې د څومره حالت د اندېښنې وړ وخی.
پامیر ځای د سیستم د اسپیټال ډی ایم ایس ایډمن دی غلام سوفانی چې خاور دغه شګوان دی مشال د ریټو چې تر دې دمه یو لک کسا مړ چې کوم دی په دغه چودن کې الهاره ته اسپیټال ترول شوی دی. شپږ شپږ پورې جربل تران دی د دې په وینا د زیاتره حالت څخه سخت راځي چې دې دا روان دی او نور جوبل تران هم دی چې هغه د روان دی او بل څه چې منو هم ورولې چې دا غرن د دې د وینا تر مخه تر دې دمه د شپږ جوبل تران دی او یو د څه دی.
صحیح شبیر جان، تاسو سره به موږ بیا هم رابطه کوو، تاسو هم را سره اوسئ او تر اوسه پورې چې څومره معلومات تاسو موږ ته راکړل د دې ډېره زیاته مننه. په پېښور کې اوریدونکو چاودنه شوې ده او دا چاودنه د ځلاند یوسفزي چې د مشال راډیو خبریال دی د دې له وینا سره سم د غربي تاڼۍ سره بالکل نږدې شوې ده. په دغه بس کې چې لمردان را روانو، په دې کې د پېښور د سیکټریټ یعنی د خیبر پښتونخوا چې د پېښور مرکز دی، د هغې مرکزي دفتر دی، ادارې دي، مختلف محکمې دي، په هغې کې کارکوونکي دغه بس راولي هر ورځ او بیرته رسۍ کورونو ته. لمردان دا بس راغلی دی په دې صدر باندې چې د غربي لتاڼۍ سره تاوېده نو چاودنه پکې شوې ده. ځلاند یوسفزي له وینا سره سم داسې ورته ښکاري چې چونکي توکي هغه پولیسو هم ورته ویلي دي دننه د بس دننه ایښودل شوي او د بس په وروستنۍ برخه کې ایښودل شوي وو چې په هغه ځای کې چاودنه شوې ده او د دغې چاودنې له کبله د بس هغه چت چې دی هغه هم پاس ختلی دی، یعنی کوک شوی دی، مات شوی دی. شبیر جان چې په لیډی ریډینګ روغتون کې دی هلته بیړنۍ حالت دی، ډاکتران او نرسان یې د ژوبلو تداوی کوي، درملنه یې کوي. په شبیر جان ته د روغتون انتظامی چارواکي فضل سبحانی ویلی دی چې په دغه برید کې تر اوسه پورې دوی ته 11 کسان مړی وروړل شوی دی او 26 ژوبل دي چې په هغه کې د ځنو حالت روغتیایي حالت د اندېښنې وړ خودل کیږي. په دې اړه چې څومره تفصيلات موږ ته راځي لتا سره شریکو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
اوریدونکو په کراچۍ کې وسلوالو بیگانه وخت د پولیسو پر څوکۍ او د یو قاضي پر کور د وړو بمونو بریدونه کړی دي چې پکې ځاني زیان نه دی شوی. هلته امنیتي ځواک رینجر ویلی دي چې نه یوازې یو 14 مشکوک کسان نیولي بلکې په ښار کې د وسلوالو بریدي ولویه هڅه شنډه کړي. البته د دې په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. محمد عمران حال راکوي.
د سند پولیسو ویان قمر زیب ستی د چهارشنبه په شپه ناوخت مشال ریډیو ته ویل چې د خار په مومن آباد سیمه کې نامعلومه کسانو د پولیسو په یو چوکې او په ډیفنس سیمه کې د سند های کورټ د یو جج په کور د کریکر بمونو د لارې حمله کړي دي.
دو ډیفرنٹ ونه ایک مومن آباد والا هو
دی وایي چې دوه بیلابېلې حمله شوې دي، یو په مومن آباد تانا او بل ډیفنس کې د یو جج په کور. دواړه حمله د کریکر بمونو د لارې شوې. ډیفنس کې شوې حمله کې بم نه چاودېدلې او مومن آباد تانا باندې شوې برید کې دیوالونو ته زیان رسېدلې. دا خبره لا تر دې د منند په ډاګه شوې چې دغه برید نه وړاندې جج ته دړکې ورکړې شوې وي او کنه د دې لا پلټنې روانې دي. نیم فوجي ځواک رینجرز ویاندوایي چې د ښار شاه فیصل کالونۍ نه یې شپږ وسلوال نیولې دي چې د قبضې نه یې دوه لوی او اووه وړې مشین ګنې، 14 ټوپکې، اووه تماچې او 11 کریکر بمونه ترلاسه شوي. د رینجرز ویان زیاتوي چې د یوې بلې کاروایۍ پر مهال د ښار د بېلابېلو سیمو نه اووه ملزمان نیولي چې پکې یو د هدفي وژنې کوونکو مشر او توفیق جاګیرانی نومېدن د اغوا یا تختونې کوونکي ډلې مشر هم شامل دي. تور جوړاندې هم په خار کې د رینجرز په څوکیو باندې نامعلومه کسانو د کریکر او پلاستیک پتیلیو کې بند بمونو د لارې بریدونه کړي وو. پولیس ځاني زیان پکې نه و شوې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم خبرداری ورکړی چې هغه هیواد به سږکال هم له هغو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي لکه تیر کال چې و. نوموړي تېره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته ویل د ټولو مشکلاتو هواری د افغانستان له سولې سره تړلی دی، نو ځکه یې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې په بهیر ورګډ شي. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي پرون د دغه سازمان د امنیت شورا په هغې غونډې کې خبرې کولې چې د افغانستان او لیبیا د وضعیت د ارزولو لپاره جوړه سوې وه. نیکولاس هایسم په غونډه کې ویل چې افغانستان به په 2014 کال کې د تیر میلادي کال په څیر له یوې جدي ازموینې سره مخامخ وي چې باید په دې کال کې سیاسي انتقال په سمه توګه بشپړ او اقتصادي او امنیتي خنډونه له مخه لرې کړي. هایسم زیاتوي د افغانستان حکومت باید د خپل ځان د ژغورلو لپاره 15 ستونزې هوارې کړي. په ځوړ اقتصادي حالت چې له کبله د بیکاری کچه ډېره سوې ده، د وسلوالو مخالفینو جګړې چې د ډېرو خلکو په باور هیڅ شوالی نه دی پکښې راغلی، او د سیاسي بېلوالي یوه فضا چې ورځ تر بلې ترمنځ واټن ډېرېږي په دغو ستونزو کې شامل دي. پر دې سربېره باید افغانستان د روان کال په دوبي کې وکولی سي د وارسا او بروکسل په غونډو کې یو منځمهاله مالي ملاتړ ترلاسه کړی سي، او بالاخره ښاغلی هایسم یوې دایمي سولې ته رسېدل هغه څه بولي چې له دې پرته به په نورو یادو سویو څلورو برخو کې پرمختګونه له ګواښ سره مخامخ وي. نیکولاس هایسم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې په 2014 کال کې به د ملي یووالي حکومت لپاره د بقا خوندیتوب یوه لویه ازموینه وي. هایسم دا هم وایي چې بقا به حرکتي او یا د اوبو پر لوري مزل کول کومه معنا نه لري، بلکې له ستونزو سره باید جدي چلند وسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د غرض د اقتصاد، حکومت ولې، په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو او نور مسایلو سربیره په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت تمرکز وکړ. هغه ویل چې افغانان سوله غواړي، هغوی د سولې مستحق دي، او تر ټولو مهمه ده چې سولې ته اړتیا لري. هایسم د غونډې ګډونوالو ته ویل چې تېره اونۍ یې یو ځل بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره لیدلی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان سوله د افغانانو په خپلمنځي خبرو پورې تړلې ده او طالبان باید په دې مذاکراتو کې برخه واخلي. خدای زیاتوي چې طالبان لا اوس هم له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده نه دي. نیکولاس هایسم ټینګار کوي چې هر لار د افغانستان د سولې لپاره پرمخ وړل کیږي. ملګري ملتونه به په دې بهیر کې د ښځو ګډون وهڅوي تر څو کار وسي چې د افغان میرمنو ژغونه د ټولو غوږونو ته رسیږي او د هغوی حقونه خوندي پاتېږي. نوموړي دغه ورځ په تېر یوه کال کې په افغانستان کې ملکي تلفاتو ته هم اشاره وکړه او ویې ویل چې په دې کال کې تر 12,000 ډېر ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي دي چې څلورمه برخه یې ماشومان وو.
د فریبا ظاهر رپورټ مورد ناټو یو ځل بیا له افغانستان سره خپل ملاتړ او مرستې په هغه هیواد کې د اساسي اصلاحاتو له عملي کېدو سره مشروط کړي دي. د ناټو مشر یان ستولتنبرګ تېره ورځ په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته ویل په افغانستان کې باید له اداري فساد سره د مبارزې ګټور میکانیزمونه جوړ کړل شي. غني ویل د اداري فساد ضد اقدامات د افغانانو غوښتنه ده، نو ځکه به خپله ژمنه پوره کوي. قسیم سولمل معلومات راکوي.
د ناتو عمومي منشي وای افغانستان لامنیتی پلوه په تر ټولو بد وضعیت کې دی او په وینا یې لا هم د دغه هیواد پر وړاندې ستونزې سته. یان سټولتنبرګ کابل ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د سه شنبې پر ورځ په یو خبري ناسته کې ویل چې 2015 میلادي کال لامنیتی اړخه سخت کال و، خو په وینا یې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل د خپل هیواد ساتنه وکړي. د ناتو عمومي منشي په دغه ناسته کې له افغانستان سره د ناتو او نړیوالو د مرستې د دوام ډاډ ورکړ، خو د مرستې په پراخو اصلاحاتو مشروطې وبللې.
تر ټولو مهم شی چې موږ غواړو وی وینو هغه د اصلاحاتو تطبیق دی. دا اصلاحات نه یوازې د ناتو لپاره بلکې د افغانستان لپاره هم مهم دي. هر څومره چې اصلاحات ډیر وی او افغان حکومت له فساد سره زیاته مبارزه وکړي، دا به ما او نورو سیاسي مشرانو ته دا اسانه کړي چې د ناتو او نورو هیوادونو په پارلمانونو کې اړین سیاسي ملاتړ ترلاسه کړو.
نوموړي همدارنګه وویل ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ته د وارسا په غونډه کې چې د روان کال د جولای په میاشت کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړه. د وارسا غونډه افغانستان او ناتو ترمنځ اړیکو د لا شکېدو لپاره یو ښه فرصت وباله او ویل په دې غونډه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره نوې مرستې اعلان سي. د ناتو عمومي منشي ویل دوی به د افغانستان په برخه کې انعطاف منونکي ووسي او خپلې مرستې به حالاتو ته په کتو تنظیم کړي، خو په ټینګار سره ویل چې هر ډول ماموریت به غیر پوځي وي. ناتو په داسې حال کې له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه کوي چې د دغه هیواد په ځینو سیمو کې جګړه روانه ده. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی وایي تیر میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د ازموینې کالو او په وینا د ناتو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته دغه ځواکونه د حکومت د پایښت او د اساسي قانون د ارزښتونو په ساتنې کې بریالي وو. ولسمشر وویل چې اصلاحات د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د حکومت له لورې په دې برخه کې د ژمنې پر موجودیت ټینګار وکړ. دی وایي د فساد په هر شکل سره سرتاسري مبارزه کوو، په ځانګړې توګه د هغو سرتیرو او افسرانو چې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. د هغوی غوښتنه تل دا ده چې بنسټونه مسلکي، شفاف، حساب ورکوونکي او منوسی. غواړو تاسو د نړۍ ټول خلکو ته دا ډاډ ورکړو چې له اداري فساد سره به زموږ مبارزه د تل لپاره وي. ولسمشر غنی ویل دا چې افغانستان لا هم د ناتو لپاره لومړیتوب لري، دا په دې معنی ده چې دغه سازمان لا هم په افغانستان باور لري.
د قسیم سولمل رپورټ موریده وسم د غنی خان بابا کلام د ماستر علی حیدر او د ماشومانو په غږ. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. اوس هم په پیښور کې د سهار 9:30 او په کابل کې 10 بجې شوې. نجیب عامر د خبرونو لنډی سره.
نن سهار د پیښور په صدر سیمه کې په یوه بمی چاودنه کې 11 کسان وژل شوي او 26 نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي چاودیدونکي مواد د سیول سیکرټر د مامورینو په بس کې ځای پر ځای شوي وو. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د برید ذمواري قبوله کړې نه ده. د پاکستان پوځي عدالتونو د فبروري په 15مه 1400 کسانو ته د ترهګرۍ اړوند په کیسونو کې د مرګ سزا ورکړه. پوځوایي په دوی کې هغه کسان هم شامل وو چې په 2013 کال کې 10 بهرني غرختونکي وژلي وو. په کراچۍ کې وسلوالو د پولیسو پر څوکۍ او د یو قاضي په کور د وړو بمونو برید کړی دی، خو په دواړو پیښو کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. هلته بیګا د کراچۍ رینجر ځواک دعوه وکړه چې د دوو چاپو پر مهال 14 مشکوک کسان نیولی دي. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو ژمنې کړې دي. دا څرګندونې تر هغې وروسته مخې ته راغلي چې د ناټو مشر تېره ورځ کابل ته په سفر کې له افغانستان سره د ناټو غړو هیوادونو مرستې له اصلاحاتو سره مشروطې کړې. مقدونیا هغه سلګونه کډوال بیرته یونان ته استولی چې تیره ورځ پر پولې د ودرول شو موانعو نه تیر شوي وو. هڅه یې کوله چې ختیځې اروپا په لورې خپل سفر ته ادامه ورکړي. او د امریکا تلویزیوني شبکې اندازه لګوي چې د ریپبلیکنز ګوند ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتس ګوند هیلری کلنټن په فلوریډا ایالت کې د خپلو ګوندونو مقدماتي انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی دی.
خبرونه لډیز بل مشال راډیو او د ویاندو نجیب عامر او سمرز اسلام آباد ته د مشال راډیو خبريال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځ ورځپاڼو ځنې اداریو ته کتنه کړي.
نن جنگ ورځپاڼې خپل ادارېد د زنانو د حقوقو په بل باندې لیکلي او وايي په پاکستان کې د زنانو د حقوقو او هغوی د خپلواک جوړولو غوښتنه ډیره پخوانی ده، خو موجوده حکومت دې لړکی یو پیکیج جوړ کړی وو. د حکم اعلان چې با وزیر اعظم نواز شریف په 8 مارچ کولو، خو له دې وړاندې پنجاب اسمبلی کې د زنانو د حقوقو د تحفظ بل منظور کړی شو، په کومه چې عالمانو او په خصوصي توګه جمعیت علما اسلام فیډلی احتجاج پیل کړو. د ادارې وینا چې دی کې هیڅ شک نشته چې زنانو ته اسلام کوم حقونه ورکړي دي، هغه دی ورته ورکړل شي، ځکه چې د ملک کې 50% زنانه له حقونو محروم ساتل کیږي او په دې منطقه کې زنانه له اوله د استحصال ښکار کیږي. د هندو مذهب مطابق چې د یوې زنانه خاون به مړ شو نو ښځه به ورسره هم ژوندې ښخوله. ادارې وړاندې لیکي خبر دا و چې د پنجاب حکومت د بل وړاندې کولو نه مخکې په دې باندې سلا کړې وه. نو اوس په داسې حال کې چې د مذهبي ګوندونو دریز مخی تراغه، نو ضروری ده چې د هغوی تحفظات لرکل شي او کوم شي کونه چې هم د اسلام سره ټکر خوري هغه دې تری وېستل شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورسپانه خپل ادریې کې وای د ټول ملک پرنګ په خیبر پختونخوا او فاټا کې هم د بارانونو سلسله روانه ده چې لکبل یو شمیر خلک وجلې شوې دي. د ادارې په وینا چې دا ویل ضروری نه دي چې هر کال هم داسې کیږي، خلک به اجلم لکیږي، د غریبانو کورونه تباہ کیږي. الله چارواکو لا لک سوچ کول پکار دی چې د دې تباہی د مخنیوي بندوبست په څنګه کوي چې خلک له تباہی نه بچ کړي. په پاکستان کې هر کال سیلابونه راځي، خو تر دې دمه نه صوبایي او نه وفاقي حکومت د دې نه د بچ کېدو لپاره سوغره انتظامات کړي دي او دا سلسله هر کال همداسې روانه وي چې زیاتره زیان پکې غریبانو ته رسي. تریا اخر کې وایي باید حکومت د تشو خبرو او وادو په ځای باندې کوټلي ګامونه پورته کړي او د دې سره سره چې اوس کوم خلکو ته نقصان رسیدلې دی باید هغوی امدادی کارونه تیز کړي او زر تر زر ورته امداد ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې خبرو موضوع پر ځای ولاړ ده، خو په عین وخت کې ځینې لوړ پوړي امریکایي چارواکي پر طالبانو د فشار لپاره د هغوی ضد عملیاتو تیزولو پلویان دي. بل پړاو د بشري حقوقو څار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي ایران او آسترالیا د داسې موافقې کولو سوچ کوي چې ورسره سم به له آسترالیا څخه ایراني وګړي خپل هیواد ته ستانه کړل شي. نجیب عامر د دواړو لیکونو مهمې برخې اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي یو لوړ رتبه امریکایي جنرال د طالبانو خلاف د بریدونو د بیا پیلولو وړاندیز کړی دی. د پوځي چارواکو په وینا د افغانستان کې د امریکا د جنگ په اړه د پوځي او انتظامی لورو ترمنځ د واټن غمازی کوي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا لخوا په جنگ کې د شدت راوستلو هر پریکړه د افغان ځواکونو سره د طالبانو په جګړه اغیز پرې باسي. په 2018 کال کې د دې جګړې د سختېدو اټکلونه کیږي، که څه هم د امریکا ولسمشر هڅه کوي خپل هغه ژمنه پوره کړي چې په افغانستان کې به خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي. د امریکا یو لوړ رتبه دفاعي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط واشنگتن پوسټ ته ویلي، د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د افغان ځواکونو د ملاتړ د زیاتولو او د ځینو طالب مشرانو د نخښه کولو په حق کې دی، خو دا چې دا هر څه خبره د کامیابۍ لوري ته بوزي د دې خبرې کوم پیاوړی دلیل نه لیدل کیږي. د ورځپاڼې په باور اوس مهال امریکایي ځواکونه په هغه صورت کې طالبان په نخښه کولی شي چې کله د امریکایي سرتیرو ژوند په مستقیم ډول د طالبانو لخوا تر ګواښ لاندې وي او یا هم افغان ځواکونه په سختو شیبو کې پر دوی د مرستې غږ وکړي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا د پوځي قومندان جنرال جان کیمبل لخوا دا غوښتنه چې پر طالبان د بریدونه زیات کړی شي د دې هدف د ترلاسه کولو یو هڅه ښکاري چې وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته اړ وستل شي. بل پلو د بشري حقونو د سار نړیواله اداره په یو راپور کې لیکي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف روانه اونۍ د استرالیا سر ښار کینبرا ته سفر لري او د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر جولی بشپ سره به د اقتصادي اړیکو په زیاتولو خبرې کوي. دواړه به د یوې داسې موافقې د نهایي کولو هڅه هم وکړي چې تر مخې به یې هغه ایرانیان بیرته هیواد ته واستول شي چې د پناه غوښتنې درخواستونه یې په استرالیا کې نه دي منل شوي. د بشري حقونو د سار ټولنه وایي ایراني چارواکي په پرله پسې ډول د بیان د ازادۍ او د مخالفتونو د بندولو هڅه کوي. انقلابي عدالتونو د ټولنیزو رسنیو د استعمالونکو خلاف سخت بیانونه ورکړي او ډیرو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي دي. د بندي سره د مخ شو ګوندونو د مزدورانو او د زدهکوونکو د ټولنو غړي محاکمه کیږي. میرمنې د امتیازي سلوک سره مخ کیږي او مذهبي او نژادي لګښتونه زورول کیږي. د بشري حقونو د سار نړیواله اداره د استرالیا حکومت هم ملامتوي چې د دوی په وینا د کډوالو پناهغښتونکو په وړاندې ناهیلي کوونکی دریس خپل کړی دی او د کډوالو پناهغښتونکو لپاره ټاکل شوي نړیوال قواعد په پام کې نه نیسي.
د روسیې ځواکونو له شام وتل پیل کړی دی. د هغه هیواد رسنیو هغه الوتکې وښودي چې تیر ماښام روسیې ته ورسېدې. روانې میاشتې پر 14 ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په شام کې عمومي اهداف ترلاسه کړي نو له هغه هیواد خپل سرتیری باسي. هلته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د شام 15 جګړې ختمولو هڅې روانې دي. اروپایي مشرانو او ملګرو ملتونو د روسیې د اقداماتو هرکلی کړی. تفصیل فرهبا ظاهر راکوي.
روسیې رسنیو د 144 ډوله جنگي الوتکو لومړنی جوپا ښودلې چې د مارچ پر 15 بیرته روسیې ته راستنه سوه. د روسیې د هوایي ځواکونو قمندان جنرال ویکتور بونداریوف یې هرکلی وکړ. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت مرستیال نیکولای پانکوف بیا وایي چې په سوریه کې پاتې روسي ځواکونه به لا هم د داعش په القدې پورې تړلې النصره جبهې او نورو تروریستي ډلو په وړاندې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. پانکوف ویلي چې دا به تر وخت دمخه وي چې د تروریزم په وړاندې د بریالۍ توب خبرې وسی. د روسیې د پوځ لوی درستیز سرګی ایوانوف هم په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې دا کار د تروریزم په وړاندې د جګړې د ختم په معنا نه ده. دوی موږ د تروریزم په وړاندې جګړه نه پرېږدو، برعکس موږ به هغه لا نور هم ډېر کړو. خو د دې کار لپاره اوس مهال په سوریه کې د دومره شمېر روسي ځواکونو شتون ته اړتیا نشته. څه باندې 15 میاشتې وړاندې روسیې په سوریه کې د ولسمشر اسد رژیم د پیاوړي کېدو او د نړیوال تروریزم په وړاندې د مقابلې په هدف په هغه هیواد کې هوایي بریدونه پیل کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 14 نیټه د سوریه څخه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ او ویل چې د دوی د ماموریت اهداف په عمومي ډول ترسره سوي دي. په داسې حال کې چې په جنیف کې د سوریه د 15 جګړې د ختمولو په هدف د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې پیل سوي، د کرملین ویند دیمیتری پیسکوف ویلي چې مسکو په سوریه کې د راتلونکو اقداماتو په اړه څه نسی ویلی. بلخوا د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې مشر ویلي چې مسکو به په سوریه کې په خپلو دوو پوځي اډو کې شاوخوا 1000 تنه پوځي پرسونل پرېږدي. د متحده ایالاتو د اټکل لمخي د دغو ځواکونو تر وتلو د مخه په سوریه کې له 3000 تر 6000 پورې روسي ځواکونه ډیرول چې شاوخوا 50 جیټ الوتکه او هلیکوپټر هم ورسره وي. سپینې مڼۍ وایي له تر اوسه هم وخت دی چې تمه وسی روسیا به دې کار ته دوام ورکړي. د سپینې مڼۍ ویان جوش ارنست خبریالانو ته ویلي چې واشنگتن به دا اقدام څاري. دی وایي لومړنۍ نښې ښیي چې روسیا به دا کار پر مخ بوزي، خو لا هم وخت دی چې ووایو دا به پر اوضاع څومره اغېز وکړای سي. دغه راز نورو اروپایي او د ملګرو ملتونو چارواکو د روسیې دا پریکړه ستایلې ده. دوی وایي که د روسیې دا پریکړه په سمه توګه عملي سي، نو دا به د سوریې پر ولسمشر بشار الاسد فشار ډیر کړي چې بالاخره په جدي توګه خبرو ته غاړه کښېږدي. تر اوسه دا هم څرګنده نه ده چې آیا کرملین د دغه پریکړې په اړه له وړاندې ولسمشر اسد ته ویلي وو که څنګه. د اسد دفتر ویلي چې نوموړي له ولسمشر پوتین سره د مارچ په 14 ټلیفوني خبرې وکړې او په سوریه کې یې د روسي ځواکونو د حضور پر کمېدو موافقه کړې ده.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران د بالستیک توغندۍ وزمونې په اړه د روسیې او امریکا سفیرانو ترمنځ تود بحث شوی. د مسکو استازي دریځ ورکړ چې له نړیوال توافق سره سم ایران داسې توغندۍ نشي جوړولی چې اټومي وسلې له سان سره یوسي، خو د واشنگتن نظر دا دی چې ایران له ازمونیو سره د ملګرو ملتونو بندیز سرغړونه کړې. پر دې موضوع د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې شاهین بونیره اوروي.
د روان میاشتې په 14 نیټه د ملګرو ملتونو په امنیتي کونسل کې د امریکا او روسیې استازو د ایران لخوا د بالستیک توغندیو په تجربه توده بحثونه وکړل. د روسیې دریځ دا و چې د ایران سره لوزنامه تیر کال لاسلیک شوې وه، د کومې تر مخه چې ایران داسې توغندي نشي جوړولی چې له ځانه سره جوهري وسله وړی شي، خو د ایران لخوا د بالستیک توغندیو تازه ازموینه د امنیتي کونسل له قرارداده سرغړونه نه ده. خو د امریکا دریځ و چې د توغندیو ازموینه د امنیتي کونسل له قرارداده سرغړونه ده او باید د دې په نتیجه کې په ایران نور بندیزونه هم ولګي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وویل دغه توغندي د ځان سره د جوهري وسلو وړلو صلاحیت لري او د دې ازموینه له خطر ډکه ده. ولی د روسیې سفیر ویل چې ماسکو ته داسې ثبوت په لاس نه دی ورغلی چې ګیری دا میزایل جوهري وسله هم وړل شي. په ملګرو ملتونو کې د ایران میشن ویلی دی چې ایران کله هم د جوهري وسلو ترلاسه کول نه دی غوښتي او د توغندیو ازموینه د دې لپاره وه چې د امنیتي خطرو تر مخه د ایران دفاعي صلاحیت قوي کړل شي. د اسرائیل سفیر وویل چې ایران لخوا د توغندیو ازموینه له پامه وغورځول شي، نو نور هیوادونه به هم د زړه عمومي چې د توغندیو ازموینه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا سمه ده چې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې خپل نفوذ پراخه کړی، خو ټینګار کوي چې د دې ډلې د هر فعالیت مخه نیسي. د دفاع وزارت ویاند وایي افغان ځواکونه د داعش وسلوالو مقابلې بشپړ توان لري. په دې وروستیو کې د بلخ او کندوز چارواکو هم د داعش ډلې د وسلوالو فعالیتونو خبر ورکړی. ناجیه ساپۍ معلومات راکوي.
سره له دې چې د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د داعش ډلې فعالیتونه نه ردوي، خو وایي چې دا ډله هیڅکله هم په دې هیواد کې خپلو اهدافو ته نه رسیږي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د سه شنبې په ورځ وویل چې داعش ډله په ننګرهار کې له سختې ماتې سره مخ شوي او ګواښ کوي چې د دې ډلې فعالیتونه به د دوی د لمنځه تلو سبب شي.
په افغانستان کې د داعش ډلې تحرکات شته، موږ تاییدوو، خو هغه ګواښ چې دوی غوښتل د افغانستان دولت او ځواکونو ته یې رامنځته کړي دوی ونه توانېدل. دوی ووژل شول او له منځه لاړل. زه د افغانستان په شمال کې هم د دې ډلې تحرکات منم، خو په هغه اندازه نه دي چې د افغانستان وسلوال ځواکونه ونه توانېږي چې هلته مقابله وکړي. د دوی لوی مرکز ننګرهار کې و چې هغه مرکز یې هم له منځه تللی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د کندوز د امنیه قوماندانۍ چارواکي په چهاردرې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو خبره کوي. د کندوز امنیه قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ ویل چې د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د داعش ډلې له 160 څخه ډېر غړي حضور لري. په دې وروستیو کې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور هم په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او فعالیتونه تایید کړي دي. نور په دې وروستیو کې د بلخ په زاري او کوشنده ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پوځي عملیاتو رهبري کول، ویل چې د دغو عملیاتو پر مهال افغان امنیتي ځواکونه دوه افراطی ډلو یعنی طالب او داعش سره مخامخ و. په همدې حال کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړي خالد پښتون ویل چې داعش ډله په افغانستان کې د مقاومت توان نه لري.
په شروع کې واقعا د دې تشویش ډیر زیات و، ځکه رقم رقم اوازې وې په افغانستان کې چې داعشان و افغانانو ته پر کور معاش ورکوي، تلاوی راوړي پکې، او داسې بیره موجوده وه چې د فتن په یوه شپه به زرهاو انسانان راووځي، مصلاب وي، او د داعش بیرغونه به په لاس کې. فقط دا چې په شمال کښې دوی کوشش کوي خپل موجودیت ثابت کړي.
له دې ټولو سره سره افغان پوځي کارپو جنرال عتیق الله امرخیل له افغان حکومت څخه غواړي چې نه باید په هیواد کې د داعش ډلې حضور ته په کمه سترګه وکتل شي. نوموړي همدارنګه له افغان حکومت نه وغوښتل چې په هیواد کې د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو ځانګړی ځواک رامنځته کړي، خو افغان چارواکو له دې وړاندې په کراتو ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه د داعش او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې خپل جدي مبارزې ته دوام ورکوي.
اوس هم راځي چې د راشد خان په غږ دا راغواړو.
سګم پانی نسانی پاما ماګا ماګرې س tana dere na din tana na din tana dere tani dere na din tana na din tana dere tani ode na tana na 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 dere tana dere na ode na tana na 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 dere tana dere tana na din tana dere tani dere na din tana na din tana na din tana na din tana dere tani dere na din tana na pa ma ga ma da pa ma pa ni da ni da pa ma ga ma ma pa ma pa ga ma ga re sa pa ma ga ma da pa ma pa ni da ni sa ni da pa ma ga ma ma pa ma pa ga ma ga re sa din tana din tana din din tana din tana din din tana din tana din tana dere tani dere na din tana na din tana dere tani dere na din tana sa ni da ni
راشد خان په غږ مور د غراګ یو برخاورې د افغانستان کې د ګذر ناروغي مخنیوي درې ورځنی کمپین نن هم روان دی. تیر ورځ د هیواد سویل ختیځ زون په څلور ولایتونو لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې شاوخوا 900,000 ماشومانو ته د واکسیني څاڅکو ورکولو د پایل پر وخت ټولو ولایتونو لوړپوړو چارواکي له ګرځنده روغتیایي ټیمونو سره کلیو او بانډو ته ورغلل او پر خلکو یې ټینګار وکړ چې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د واکسین ورکړي. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
د لوګر وادي حلیم فدایي مشال راډیو ته وویل چې په دې ورځ شخصاً دی نور ولایتي چارواکي او ولسوالان کلیو بانډو او کورونو ته لاړل او له خلکو یې وغوښتل چې خپلو د 50 کلونو څخه لږ عمر لرونکو ماشومانو ته واکسین ورکړي.
نظام هغه تعهد چې دی نړیوالې ټولنې سره کړی دی چې تر 2013 کال پورې به د ګوزن کیسونه له افغانستان نه محوه کوي، په همدې تعهد باندې ولاړ یو. ما شخصاً همدارنګه د امنیت قمندان، همدارنګه ښاروال، همدارنګه په ټولو ولسوالیو کې ولسوالان هغه کلو بانډو ته ورغلی دي تر څو هلته د ماشومانو ته هم د پولیو واکسین او هم ویټامین ای په قطري احساس کې ورته ورکول کیږي.
د پکتیکا والی امین الله شارق هم د واکسینو د کمپاین د پیل په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر سید انور یوسفزی وایي چې واکسینوتران د ګذر ناروغۍ مشکوکې واقعي اخلي او مرکز ته لیږي، چې د خمرغه د دریو کلونو راهیسې په خوست کې د ګذر ناروغۍ هیڅ مثبته واقعه نه ده ثبت شوې. د خوست یو تن معالج ډاکټر هم له کورنیو غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. د ده په وینا د طبابت په علم کې څېړنو ښودلې چې تر وقایې بهتر درملنه او معالجه نشته.
ډاکټر غلام نبی ما هیله او ارزو د ټولو کورنیو نه داده چې هغه ماشومان چې د 50 کلونه لاندې عمر ولري دوی باید واکسین کړي. دا ځکه موږ چې څومره په طب کې څېړنه وکړه نو وقایه بهتره د معالجې نه ده. یعنې څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغه ښه روزنه وکړي نو پایده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
د یادونې وړ ده پولیو یا ګوزن یوه داسې وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکي کسان پرې اخته کېدای شي، خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کېږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو لږ وي. د ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معیوبیت لامل کېږي. روغتیا پالان وایي چې د ګذر مرض ځانګړې درملنه نه لري، خو د روغتیا ساتنې ځینې تدابیر او د یادو واکسینو تطبیق د ګذر ناروغۍ د ساتنې یا وقایې لپاره ګټور تمامېږي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو ځینو نا حکومتي تنظیمونو د حکومت هغه تګلار رد کړې چې ورسره سم به په هغو سیمو کې هغه ښوونځي تړل کیږي چې پکې لاویات څخه کم زده کوونکي داخل وي. دا تنظیمونه وایي په قبایلي سیمو کې وار له مخه د تعلیم حالت خراب دی او اوس یې حکومت له دې ډول اقداماتو سره لا پسې خرابوي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
د فاټا غیر سرکاري تنظیمونو چایلډ رائټس موومنټ، فاټا کمیشن آف هیومن رائټس او فاټا تعلیمي اصلاحي جرګې د قبایلي سیمو په حق له د حکومت تعلیمي پالیسي رد کړې ده او ویلي دي چې دوی د دې پر ضد له پېښور احتجاج پیل کړو او که حکومت خپل دا پالیسي بیرته وانغېسته نو تر اسلام آباد به احتجاج کوي. له مشل ریډیو سره خبرو کې د مدني ټولنې یو غړي عبدالله بیټنی وی چې حکومت د آئین خلاف فرضي کوي ځکه چې له 15 کالو نه تر د 15 کالو پورې یو ماشوم ته تعلیم ورکوي ول د ریاست ذمہ واری وی او حکومت د فاټا د ماشومانو نه د حق تروړي.
موږ بارو مرو چې خبر کی خبره نه سي منل نو اسلام آباد ته بزو او موږ به واکمن خلکو دروازې ته کوچه موږ سره دا ظلم مکه دا جبر مکه تر څو پوری فاټا ټیبل نه وی پر امن نه وی خلک کال ته تلی نه په لکونو خلک در په در خلک نو تر هغه پوری دا خبره ناشو نه دي ولی چې تر هغه پوری دا خبره کول د فاټا لول سره یو بل لاس جبر دی دوی دا یو د تعلیم اختیار امنگ باندھے لاگو کو نمول نہ تعلیم اختیار منو نہ سیاسی اختیار منو اور نہ قانونی اختیار منو.
دفاٹا تعلیمی اصلاحی جرگی صدر اطلس خان شیرانی مشال ریڈیو تو ہوئی چی پا قبیلی سیمو کے دا پنزو زرو نور تعلیمی ادارو ضرورت تے او حکومت لگیا دے دلتے اسکولو نہ بندوی چی دفاٹا دا ماشومانو سرا زیادے دے
یو خود دفاٹا زمول دے اسکولو نہ پا بمونو والو جول سل اگل پاس باندے اس پا دے طریقہ پا قانونی انداز باندے زمول دا نور اسکولو نہ دا بندے دو دے ریڈیو
پدی اڑ د نیم قبیلی سیمه ایف آر نه د قامی اسمبلی غړي قیصر جمال نو پختل نو د هغه وینا وا
یو فائدہ دی کی دم د چ فار ایگزامپل په یوزې کی تعداد زیات تا نو مخ کی د سې قسم سکول نو چې غړي کی 1500 ماشومان و غیلم دو استادان پدی پالیسی کی کم از کم چې کم زی کی تعداد زیات وی هغه زی کی هغه ماشومان ولا هغه خلکو لا بيودا ثاني وی چې تعداد زیاتې دو سره به هغه لا سیو ټیچران نه ملويږي ایس خلکو د سیو رای را چې کم زی کی د خلک آی ډی پیز نو د غزي کی یا تعداد کم د یدا سکولو نمبر چی نو پرون په دې کې ما سیکریټری صاحب سره خبره شوی و هغه هم د دې سیر شوی چې په کم ځای کې تعداد دوباره یا زیات شي او یا په غزي کې د خلک واپس راشي کورونو لا نو دغه سکولو نه بدوله دوباره مستاد کو دا یو په خن نیت باندې پالیسی جوړه شوی ده.
مشال ریډیو چې په دې اړه په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم ډایرکټر سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو د بیا بیا رابطې کولو باوجود ور سره خبرې و نه شوې. سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
په سواد کې ځانګړو پولیسو سرتیری وایي صوبایي حکومت ورته له تیرو درو میاشتو راهیسې تنخانه ده ورکړې چې له کبله د دوی ژوند په پور اخیستو روان دی. دوی له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې هغه مهال چې په سواد کې نامنی و او نور پولیس تللي ول نو دوی خپله دنده ترسره کوله او پیرې ورکولې او اوس حکومت نه کار پخوي او نور تنخواه ورکوي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا نورو سیمو پرنګ سواد کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په خصوصي توګه برتري کړې شوې ځانګړي پولیس وایي چې د تیرو دریو میاشتو راسې راته تنخواګانې نه ملاويږي چې له وجې د سختو مشکلاتو څخه مخ یو. په دا اړه منګوره کې څوکۍ کوونکی یو پولیس والا عمر علي وایي
زموږ مشکلات دا دي چې د دریو میاشتو زموږ تنخواه بنده او دکاندارانو موږ نور نشانه راکوي واړه سکولونو ته دغه پیسونه نشته چې کور ته لاړ شو نو سودا د خو لوی خبره چې هغه اکثر وچې سکول ته 200 روپۍ راکوي نو 200 روپۍ را سره نه وي او دکاندارانو خو نشانه راغستې دي موږ چې پدې کم بدر کو پدې بدر کو او دا دریم بار شو دا و پیسې موږ نه شور کوله.
یو بل پولیس والا پرمانالی وای چې کله سواد کې نور پولیس والا نول دو ټوله ضلع کې سوکې کړی دا خو په شاشوي نه دي
موږ باندې دماکی شي نه موږ شه ګرو سر جنگی دیلو نور دا نور پولیسونو چې موږ په 2009 کې په ټریپک ډیپټی موږ کړی دا زموږ نه پس بیا چې کم پولیسو هغه بهر او اورل او بحال شو او دا پولیسي د سارزو ما هم له رزو شپې بیٹونه د ورځې بیٹونه ټول زو ډیپټی نه کړ یو ځان دی پکارو چې سرکار موري ګورار کړای دا غین علاوه زموږ هغه تنخواه غو بند کړی دا نیولی دا موږ جمته دا تنخواه زم پټم ملایيږي دوه بری چې زمونږ غلاس خلاص په پیروانی زم غریبواله ده ټول پولیسو غریبواله سپیشل پورس 2400 کسان دي پولیس دي دا ټول غریبانه چانه 100 روپے قرضه چانه 200 روپے قرضه
د غرنګا یو بل ځانګړی پولیس اهلکار پیسر نومان زیاتوي چې د دوی یو شمیر تنن د امنیت ټینګ ساتلو کې مړ شوی دي
زمونږ سره تقریبا سکم او بیش 40 مرګري شهیدان شوی دي په حالاتو کې دوران لوټه او هغه ته هغه قسمه شهدا پیګچم نه دی ورکړی لکه ایکس آرمی والے څنګه سره یو ځای کانټریکټ باندې بھرتی شو هغه بیا پرمننت کړل خپل ضلعو ته ولېږل نو کم از کم مونږ هم کانټریکټ ملازمینو دا غوی سره یو ځای بھرتی شو نو حکومت له بغیر چې مونږ هم ریګولر کی
په دا اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه پښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل ځانګړی پولیس وایي چې دا وخت ټول ملکن ډیویژن کې د شپږو زرو پورې دوی د امنیت ټینګ ساتلو لپاره څوکۍ کوي ولې صوبایي حکومت بیا هم دوی ته تنخواګانې په وخت نه ورکوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
د پنجاب په چناب نگر کې احمدیانو تور پورې کړی چې حکومت د دوی ځمکه خرڅوي او په دې ډول یې خپل جایداد او حقونو بې برخې کوي د احمدیانو ځینو استازو تېره ورځ مشال راډیو ته دوی د ځمکې قوالې یا کاغذونه لري خو حکومت یې د خرڅلاو سلسله له څو لسیزو راهیسې روانه ساتلې ده راوی اکرم خان معلومات راکوي
پاکستان کې د جماعت احمدیه ویان وایي چې د پنجاب صوبې د چنیور ضلع ښار چناب نگر کې د کمې آمدنۍ خلکو لپاره د حکومت لخوا د یو سکیم د لارې د دوی ځمکه خرڅول کیږي مشال ریډیو سره په خبرو کې د جماعت احمدیه ویان سلیم الدین اویل چې د دوی ځمکې په اړه د پنجاب هاوسینګ اینڈ ټاؤن پلاننګ ایجنسی لخوا د نیلام یو اشتهار په مختلفو ورځپاڼو کې خپور شوی وو او په هغه اشتهار کې د حکومت لخوا دا خبر ورکړی شوی دی چې د جماعت احمدیه خلک د دې سکیم لپاره اهل نه دي دوی چې دوی کاغذونه هم لري او دا ځمکه یې کال 1980 ختم کې اخص سیوا خود دوی د اسمه کې د خرڅولو سلسله کال 1900 شپږ بیا یم نه را روانه ده
یي هماري لینډ ده هماري پاس اس کا لینډ ریکارڈ سارے موجود ہے
دا زمنګ زما کدا او موږ سره د دې زما کې ریکارڈ هم موجود ده دا یو زنګل وو حکومت د چناب دریاب سره نږدې دا زما کا د کمې آمدنۍ خلکو لپاره حاصل کړه په دې نیلامې کې یو بل خبره هم ده او حکومت په کې دا لیکلې دي چې په دې کې احمدیان برخه نشي اخسته دوی ډومبه ظلم دا وکړو چې د احمدیانو زما کې واخسته او یو سکیم جوړ کړو دویم دا چې زمنګ د جماعت مخالفین یې هلته کېنول او دریم دا چې دوی کله د یوې ځمکې نیلامي کوي نو هغه کې احمدیانو ته اجازه نه ورکوي چې پکې برخه واخلي دوی د پاکستانی اولس په توګه زمنګ د حقونو نه هم انکار کوي
بلخو د پنجاب هاوسینګ اینڈ ټاؤن پلاننګ ایجنسی ډیپټی ډایریکټر محمد سعید مشالی ریو سره په خبرو کې اویل چې دوی د دې سکیم نیلامي د جماعت احمدیه لخوا په سپریم کورټ کې د یو اپیل له وجې ودرولې ده د په وینا چې په دې ځمکه کې د جماعت احمدیه یو کم دیرش اکړه ځمکه د خوجه څنګه د سپریم کورټ حکم راشي دوی به داغه مطابق عمل کوي
او سم راځي چې د غفور لیوال نظم د درامشګر او د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ د ارکسترا په غږ باندې د نوروز یو نظم دی چې وایو
Hey
چه پرواز تو بدخشان کی دسوما تو بادم استاد دسته